اف امریکا دی وخت پرونه ده. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د زیارت پرس کال 2020 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو، مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزي حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تورونه لګولي. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزي حکومت د وزیر اعظم د خزانه او مالی چارو سلاکار او د خزانه سیکرټري نمونه د صوبو ترمنځ قامي وسیلو د ویش لپاره جوړ قامي مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندي څرګنده کړي او د افغانستان په ټولو اړخونو یې غږ کړي چې تشدد پرېږدي او د ملک د ثبات لپاره یو ځای شي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو، مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزي حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د پیښور آرمی پبلک سکول په قتل عام کې تورن د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې جماعت الاحرار په خواني بیان احسان الله احسان ته محفوظ لار ورکولو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری تور لګولې چې تحریک انصاف خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي، خو دا چې د احسان الله احسان او په پاکستان کې نیولې شوی هندي جاسوس کلبوشن یادو په رنگ ترهګرو لپاره د جولجاړي آرډیننسونه راوړي. نوموړي ویلي د حکومت نه یې څو ځله غوښتنه کړې چې د یو شمیر ترهګر حملو لپاره ذمواري په خپل سر اخیستونکي احسان الله احسان څنګه د امنیتي ځواکونو د ولکې نه تښتېدلې، خو زیاته کړې چې حکومت یې تر اوسه پورې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. پاکستانی پوز د کال 2018 اپریل په میاشت کې دا خبره منلې وه چې احسان الله احسان د ملک امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی او د دوی په ولخه کې دی، خو د روان کال جنوري په میاشت کې هغه په یو ویډیو کې ویلي چې د پوز د قید نه تښتېدلی. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزي حکومت د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د خزانه سیکرټري نمونه د صوبو ترمنځ د قامي وسیلو د ویش لپاره جوړ قامي مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي دي. مرکزي حکومت د ملک په اعلی عدالتونو کې د یو لس کسیز قامي مالیاتي کمیشن د جوړښت او شرطونو په سر د قانوني چیلنجونو سره مخ وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي خورم دستگیر خان په اسلام آباد های کورټ کې د قامي مالیاتي کمیشن جوړښت چیلنج کړو. مرکزی حکومت د اسلام آباد اعلی عدالت ته د نوی نه کسیزه قامي مالیاتي کمیشن نوی جوړښت او شرطونو وړاندې کول وروسته عدالت دغه مقدمه ختمه کړي. د تازه نوټیفیکیشن تر مخه د بلوچستان لپاره د پخوانی وفاقي وزیر جاوید جبار پزی د وتلی قانون پوه ډاکټر قیصر بنگالی نوم شامل کړی شوی دی، چا چې د بلوچستان ځینې سیاستدانانو د سخت مخالفت وروسته په خپله استعفا ورکړې وه. د نه کسیزه قامي مالیاتي کمیشن مشري به اوس د خزانه وفاقي وزیر کوي چې پکې به د څلور واړو صوبو د خزانه وزیرانو ترڅنګ د دغه صوبو نه څلور نور غیر منتخب غړي شامل وي. د سند صوبای حکومت او خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مخالف پاټو د قامي مالیاتي کمیشن د جوړښت سخت مخالفت کړو او د ایدمر په بیلابیلو اعلی عدالتونو کې چیلنج کړو. مرکزی حکومت د کمیشن ځنې لانجمنې برخې ختم کړي او پکې نورې تازه برخې شاملې کړې دي چې تر مخه مرکز غواړي چې د صوبې د قامي ترقیاتي منصوبو او د ځنې نورو مالی ذمہ وارو بوج سبرخه په خپل سر واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په تیرو 24 ګنټو کې په افغانستان کې د تشدد پیښې سبا شوي او ډېر خلک پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي د افغانستان په ټولو اړخونو غږ کوي چې تشدد پرېږدي او د خلکو ژوند خوندي کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو شروع کېدل رانږدې شوي دي. نوموړي په بل ټویټ کې ویلي افغانان غواړي چې زر تر زره د سولې خبرې روانې شي، کوم چې د دوی په ټوله ګټه دي. نوموړي په تیرو 24 ګنټو کې د تشدد د پیښو په هکله ټویټ کې د هرات ته یو عکس خبره کړې چې هلته د افغان هوایي ځواک په برید کې عام خلک او ماشومان هم په نښه شوي دي. هغه د دغه پیښې غندنه کړې او د پلټنو غوښتنه یې هم کړې ده. نوموړي ویلي دغه ډول د طالبانو وروستي بریدونه هم غندي چې عام افغانان پکې وژل شوي دي. خلیلزاد دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ په هرات صوبه کې ځایي خلکو دعوه کړې چې د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې 8 تنه ملکي کسان وژل شوي او 100 نور پکې ژوبل شوي دي. پاکستان کې په تیرې یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 2 نور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 15,079 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو 24 ګنټو کې په 1,73 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,010,000 ته رسېدلې، خو په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې ټیسټونه یې نه دي شوي او یا یې د کورونا وایرس پیښې رپورټ کړي نه دي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر اسد عمر ویلي راتلونکي لس ورځې د کورونا وایرس د خورېدو په حق لا ډېرې مهمې دي چې پکې به خلک د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره د 1,250,050,000 نه سوا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 6,03,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 1,03,000 خلک مړ شوي دي او په دویم نمبر برازیل کې 280,000 او 900 خلک مړ شوي دي. په امریکا کې پرون پرله پسې په دویم ورځ 2,000 زیات کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. په امریکا کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 1,05,000 خلک متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو خبری خبرونه ده. په پاکستان کې دوه لوی حکومت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د ترهګرو د بچ کولو تور لګولې ده او ویلې دي چې وزیر اعظم عمران خان چرته هم د ترهګرو ډلو پر ضد بیان نه دی ورکړی او ملکی ترهګرو نه پس وس عالمی ترهګر کلبوشن یادف د بچ کولو هم لاري لټي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بھوټو زرداری وای چې وزیر اعظم دې مونږ ته نه بلکې د آرمی پبلک اسکول بجل شوو ماشومان ته جواب ورکړي چې څنګه د طالبانو په خوانی بیان احسان الله احسان د دوی د ولکې نه وتښتېدو. په دې موضوع تفصیلی ریپورت د اسلام آباد نه اورنګزیب خان راکړي.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھوټو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د مخالفو ګوندونو مشرانو ته سکس مسالتي آرډیننس یا این آر او نه ورکولو خبره به کوله، خو عمران خان ترخګرو ته اوس این آر او ورکوي. دوی زیاته کړه هند په پاکستان برید وکړو، دلته د هند یو پایلټ ابینندن پاکستان ونیولو، د دې نیولو سمدستی پس دغه پایلټ وزیر اعظم عمران خان هند ته حواله کړو. اوس دا حکومت هڅه کوي چې دلته نیول شوی هندي جاسوس کلبوشن یادوف هم په صدریکا هند ته حواله کړي، خو بیا هم د تحریک انصاف غړي په مخالفو ګوندونو تور لګوي چې د هندوستان ملګری دي. بلاول بھوټو نن یو ځل بیا حکومت نه تپوس کړی دی چې څنګه د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د ریاستي ادارو په ولکه کې وو وتښتېدو، او احسان الله احسان ته پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم این آر او ورکړی دی.
لیکن اے پی ایس کے بچوں کے والدین کو آپ کو جواب دینا پڑے گا.
بلاول بھوٹو وی وزیر اعظم دے مونگ تا دا دے جواب ور نکڑی، خو پیخبر آرمی پبلک سکول کے وجل شوے ماشومان والدینو تا خود جواب ورکړي چې څنګه د اغوی د ماشومان قاتل اوس آزاد ګرځي. او عمران خان هغه دندې چې چرته یې هم د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی. دغه شان د مسلم لیگ خواجه آصف هم ویلي دي چې کلبوشن یادوف مني چې دلته د جاسوسۍ لپاره راغلی و، خو د تحریک انصاف حکومت دا خبره نه مني. او کله چې د دوی حکومت و نو تحریک انصاف غړو به ورته د کلبوشن یادوف پر ضد کاروای نه کولو پیغور ورکولو، خو نن هم دغه کلبوشن یادوف بچ کولو لپاره حکومت هر قسمه ګام پورته کولو ته تیار دی. خواجه آصف وایي
یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، وائی آر وی اپیزنگ انڈیا، کیا انٹرسٹ ہے مودی کا، کون جا رہا ہے آج؟
دا تحریک انصاف حکومت نغواڑی چھ طرح گری ختم چھی، او دا ہند خوشالا کولو دا پارا ہر گام تیار دے. اس دا تحریک انصاف حکومت دا جواب ورکڑی چھ دا مودی یار سوک دے. بلخوا حکومتی وزیر مراد سید او خبری کانفرنس کے ہم دا گشان تورون دا مسلم لیگ او پیپلز گن پا حکومتونو لگا ولی دی، او ویلی دی پیپلز گن پا حکومت کے ریمنڈ ڈیویس پلاور خار کے خلق ویشتل، خو هم د پیپلز ګوند حکومت دا هغه بچ کولو هڅه کوله. او پیپلز ګوند صدر آصف علي زرداری امریکا ته ویلی وو چې ډرون بریدونه د جاري ساتي. د غشان د مسلم لیگ حکومت عالمی عدالت کې د کلبوشن یادوف پر ضد کمزور مقدمه جوړه کړې وه، او اوس چې د تحریک انصاف حکومت د عالمی عدالت د فیصلې تر مخه کلبوشن په معاملې قانون سازي کوي، نو دغه ګوندونه په اعتراض لري.
پاکستان پنجاب صوبې اسمبلی کې د حکومت او مخالفه ګوندونو لخوا په ګډه منظور کړی شوی تحفظ بنیادی اسلام قانوني مسودې د لارې پیغمبر اسلام، صحابه کرام، قران مجید او ټول آسماني کتابونو په سپکاوي کې د ککړتیا جرم ثابتې دوه پر سر 15 کال قید او تر 15 لک جرمانه د سزا منځوري ورکړی شوی ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بزدار او د اسمبلی سپیکر پرویز الهی په مرکز او نورو صوبو باندې هم دغه قانون د منځورولو او عملی کولو غوښتنه کړې ده. که څه هم پنجاب حکومت نوې قانون د اسلام سره د اقلیتونو مقدس شخصیت د سپکاوي مخنیوي او د مذهبي یووالي په اړه مهم ګام بلي، خو هم د پنجاب صوبې د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسیس د قانون سره د اقلیتونو ستونزې نور زیاتې دو یره لري. دیو سره خبرو کې جوزف اندېخنی خودلې دي نوې قانون هم د مذهب د سپکاوي مخکینی قانون پشان د دوی پرځت بناوړه ډول پکاره دی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال پیر ولایت شارا کوي.
اعلی وزیر عثمان بوزدار په خپل بیان کې زیاته کړې چې پنجاب لومبه صوبه ده چې داسې قانوني منزور کړي دي. د اعلی وزیر سره د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی هم د قانوني مسودې منزوري تاریخي ګام بللې دي. او پرویز الهی مرکزی حکومت او نور صوبو باندې هم د تحفظ بنیاد اسلام نومي قانوني مسودې د منظوري او د دې د عملي کولو ټینګار کړی دی. د پنجاب اسمبلی سپیکر د نوې قانوني مسودې درېمه ماده د تعزیرات پاکستان یا د فوجداري قانون کې دړوند نه شامل د مذهب سپکاوي سره تړلې قانون 295 سی برخه جوړولو سپارښتنه هم کړې ده. د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوهان قانوني مسوده د مذهبي یووالي په لوري مهم پرمختګ بللې دی، او هغه زیاته کړې چې نوې قانون سره به د لږکو د مذهبي هستیانو د سپکاوي مخنیوي هم کیږي. خو هم پنجاب صوبه کې د عیسائی اقلیت یو مشر او مذهب سپکاوي باندې تورن عیسایانو قانوني مرستو کې بوغ جوزف فرانس زیاره لري تحفظ بنیاد اسلام قانون د لګکو ستونز لا نور هم زیاته ولي شي. جوزف فرانسیس اندیښنې لري نوې قانون هم د لګکو په ضد غلط کارول کېدلی شي، او هغه د حکومت نه دغه قانون بیرته اخیستو غوښتنه کوي. سرګند دی وی چې پنجاب اسمبلی کې حکومت او مخالفو ګوندونو په ګډه دغه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د پاکستان پنجاب صوبه د اقلیتونو د زورولو لپاره د بدنوم سره یادېږي. د عیسائی اقلیت مشران وای د مذهب سپکاوی قانون د دوی په ضد غلط کارولو ترڅنګ د دوی زنانو سره جبري ودونو او پاغوی باندې په زور اسلام قبلولو پیښې د اودریدو نوم نه اخلي. د پاکستان سپریم کورٹ هم د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو پخلی کړی دی. د اعلی عدالت لخوا د دې د مخنیوي په اړه جاری کړی شوی هدایاتو باوجود یو حکومت هم دغه قانون ته د بیا کتنې زړه نشي کولی. د نوي قانون د لارې د کتابونو چاپ کوونکو باندې د خودکش حمله کوونکي تن عکس په چاپ کولو بندیز لګولی شوی دی. دې سره د کرکې نډک موادو د خپرونو مخنیوي لپاره اړوند حکومتي چارواکو ته د چاپخانو د معاینې کولو واک هم کلی شوی دی. دړواندې نه هم پاکستان کې د کال 2015 راهیسې د ترهګرۍ په ضد اعلان کلی شوی تګلارې د لاندې د کرکې نډک مواد یا فرقهییز جګړو ته وده ورکولو تقریرونو او بیانونو باندې بندیز دی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د تګلارې د نورو نقطو په شانتې د کرکې خورولو سره تړلې مواد او بیانونو مخنیوي په اړه اعلان کلی شوي ګامونه لا تر اوسه عملي کولو کې ناکامه دی. پیرو الایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی میڈیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبو سره په مشوره په یو داسې یو شان تعلیمي نصاب جوړولو باندې کار شروع کړی دی چې پکې زیاته توجه به یو داسې قوم جوړولو اړخ ته ورکړی کیږي چې په خپل اسلامي بنیادونو ویاړ کوي. د یو شان قومي نظام کې به که یو خوا په لویه کچه مذهبي تعلیمات ښودل کیږي، نو ورسره به دا په طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ او شعور هم پیدا کوي. ماهرین وای دا به ممکن نه چې دا نصاب د جوور مذهبي تعلیم سره سره په طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ هم پیدا کړی شي. تعلیمي پوهان دا هم وایي که چیرې دا نصاب نافذ شو، نو دې سره به د هیواد بیلابیل قومونه د خپلو ژبو او دود دستور نه محرومه شي، او چې کله هم داسې شوي دي نو ورسره د هیواد سلامتیا ته نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل په دلیبه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکئ.
دی نیوز اخبار په دې عمل کې د شامل سرچینو د خلی لیکي چې د یو شان قومي نصاب بنیاد به په قران او سنت آئینی چوکاټ قومي پالیسیانو او خواهشاتو باندې ولاړ وي. خبر بیا وایي دا قومي نصاب به د 20مې پیړۍ د تقاضو سره سم وي او دا به طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ پیدا کوي. د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې د نوي نصاب د جوړښت په کمیټې کې شامل تعلیمي ماهر زبیر حسرت وایس اف امریکا ډیوا که مرکزی حکومت د صوبو په مرسته یو شان تعلیمی نصاب جوړول شي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. خو وايي دا ناممکن ده.
پاکستان کې څلور صوبېری قومیتونه دي، دا نور قومیتونه دي، دا ټول خپل خپل رسمونه رواجونه دي، دا ټول خپل ژبې دي، دا ټول خپل ثقافتونه دي، خپل خپل رنګونه دي، خپل خپل چې کوم دي نو رسمونه رواجونه او روایت. نو یو شان نصاب تعلیم یا یو شان نصاب تعلیم خو مشران غواړي او نه چې کوم دي نو پاکستان چلون کی غواړي، ځکه چې کاری او خپل نو غواړي د چې به بلوي او ودونو او د غریبانو په چې به نور غریبانو کې دل نو د سبق او د تعلیم او په پاتې کې دل.
اخوا یو بل تعلیمی ماهر ډاکټر ای ایچ نایر وایس اف امریکا ډیو توای د اتلسم آئینی بدلون نپس نصاب جوړول د صوبو حق ګرځولې شوی دی. او کو په مرکز کې ناس خلق قومي نصاب جوړوي او بیا په صوبو ورتپینو دا به د آئین سر غړونه وي.
مجھے بہت شدید اعتراض ہے اس کے اوپر، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اسلامیات کو زیادہ پڑھائیں گے، اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ تنقیدی شعور پیدا کریں گے، تو یہ تو دو متضاد باتیں ہو گئیں.
حغوائی پدے سخت اعتراض لری کہ پدے یو شان قومی نصاب کے یو اڑختہ زیاد اسلامیات یا مذہب خود لکھے گی اور بل اڑختہ دا پا طالب علم کی تنقیدی اور تخلیقی سوچ پیدا کول غواڑی، نو دا دوانا یو بل سر متضاد سیزون دی. ولی چی مذہبی تعلیمات و سرا سرا پا یو معشوم کی تنقیدی سوچ پیدا کول ناممکن دی.
میرا خیال یہ کہ جب پاکستان میں جب کبھی کوشش ہوئی ہے لوگوں کی اپنی شناخت کو مٹا کر دوئی طور پہ کوئی ایک شناخت بنا کر ان پہ لگائی جائے، وہ ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کے.
ڈاکٹر اے ایچ نیئر بیا وائی کہ پدے نصاب کی د صوبو مورنے جبے او کلتور د پام غرزی گی، نو دا به د هیواد د پاره یو خطرناک خبر وی او هغه غنی چې دا د وړو قانونو د شناخت رکول یو حسدا. د خبر تر مخه راتلونکي تعلیمی کال 2021-22 کې به دا نصاب په اول او پنځم ټولګي نافذ کیږي. رپورٹ جاتوی چې پدې تعلیمی نصاب کې به د لومړي ټولګي نه واخله تر اتم ټولګي پورې د طالب علمانو لپاره حدیثونه حفظ کول او د هغه ترجمه یادول شامل وي.
تاسو ته ډیر خبری خپرونې ته غوږیږئ. د بلوچستان تعلیمي بورډ فیصله کړې ده چې د نهم او د لسم جماعت طالب علمانو ته به بغیر د امتحانونو ورکولو نورو کلاسونو ته ترقی ورکړی شي. خو دوی وایي چې دغه ترقی به د پخوانۍ کارکردګۍ په بنیاد کېږي، یعنی طالب علمانو چې کال وړاندې څنګه امتحانونه ورکړي وو او د هغې څنګه نتیجې راغلي وي، نو د هغې په بنیاد به دوی ته مخکې جماعتونو ته ترقی ورکړی کېږي. خو دا به ضروري چې هر یو طالب علم ته به 3% اضافي نمبر ورکړی کېږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال حمید سمسور را لېږلی.
د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن وایي چې د کرونا له سببه زخه د لسم او د دولسم زده کوونکي له امتحانه پرته نوې کلاسو ته د بریالیتوب امر جاری کړی دی. د تعلیم د څانګې د دغه امر سره سم د نم ټولګي زده کوونکي لسم ته او د لسم جماعت بیا یو لسم ته بجی، او دغه ډول د لسم جماعت او د دولسم جماعت لوستونکي د امتحان ورکولو پرته به دوی پاس ګڼل کېږي. د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیرمین یوسف بلوچ په دې باب وایي،
ہمارے 10th کے اور سیکنڈ ایئر کے بچے تھے، انہوں نے پچھلے سال اپنا 9th کا اور فرسٹ ایئر کا جو ایگزام دیا تھا، جتنے نمبرز انہوں نے اسکور کیے تھے اتنے ہی نمبرز ہم ان کو سیکنڈ ایئر میں اور 10th میں دیں گے.
د لسم والا ته به دومره نمبر ورکو چې دوی څومره په نم کې اخیستي وي، او دغه ډول د دولسم والا ته به بیا دومره نمبر ورکو چې دوی څومره په یو لسم کې اخیستي وي. دوی چې تیر کال د نم او د یو لسم کوم امتحانونه ورکړي وي چې څومره نمبر اخیستي وي هغومره نمبر به ورکو. دا حکومت ودغه پریکړه تاسو د کوونکی بیلابیل خبرګون سرګندوي.
زمانم نتاشا کاکړ دی، زه اوس د فرست ایئر سټوډنټ یم، لیکن د حکومت د فیصله بعد کې وس موږ سیکنډ ایئر له پروموټ سلو ک موږ له دا فیصله سره بالکل هم نه خوشاله، کیونکی مخته د میډیکل سټوډنټس لپاره د انټری ټیسټ ضروری دی او د هغه لپاره د اف اس سی مارکس ډیر ضروری دی. نو موږ له دا فیصله سره نه خوشاله. موږ وی حکومت د سټوډنټس لپاره سپیشل امتحانو کې چې د دوی مهنت ښکاره سي چې دوی اصل کې څو مارکس واختل، چې د دوی لپاره د اف اس سی مارکس دوی د ډیگری ارزای وو چې د دوی لپاره نوري مسلې نه سي جوړه.
زمانم سي دغه مد سر کا کړ دی او زه د فرست ایئر سټوډنټ يم. دا اوس د حکومت څخه ملان سوې دي چې د فرست ایئر سکم سټوډنټ یې هغه پروموټ سیکنډ ایئر له دا د کرونا وایرس له وجې. نو دا چې زموږ په خیال ستي د میډیکل والا د پر خاص دي، خاص طور پر ستي هغه دغه فیصله نه ده. ولی مشته چې دې مشتره روان کال انټری ټیسټ هم ګوري، نو په انټری ټیسټ کې هغه د فرست ایئر د سیکنډ ایئر دواړه کوم کورس دی هغه به ستادیر شز دی هغه کې پر بنیاد باندې دی ته انټری ټیسټ دی هغه ډیر شکل روایسي.
د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې حکومت دلته په زرګونو زده کوونکي له امتحان اخستلو پرته بریالي ګرځوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان وفاقي حکومت د وزیر اعظم عمران خان د مالیاتي امور صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ او د خزانه سیکرټری نمونه د نوي مالیاتي کمیشن نه لری کړی دي، او د کمیشن ایجنډا کې هم بدلون راوستي دي. د لسم مالیاتي کمیشن جوړښت او د ایجنډي پرځت د بلوچستان، سند، اسلام آباد او د پېښور په های کورټ کې د سیاسي ګوندونو وکیلانو لخوا خواستونه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د ریوه خبريال ارشد مومند راکړي.
په کمیشن کې د بلوچستان نمائنده جاوید جبار پر ځای د قیصر بنگالی نوم اچول شوی دی. د جاوید جبار تعلق د بلوچستان سره نو، او د بلوچستان په نمائندګۍ کولو اعتراضونه وو. خدان وسپانه وایي د قیصر بنگالی تعلق هم د بلوچستان سره نه دی. د بلوچستان، اسلام آباد او سن های کورټ ترڅنګ د پېښور های کورټ کې هم د لسم مالیاتي کمیشن ایجنډا او د دې جوړښت پر ضد خواستونه شوي. د پېښور های کورټ کې خواست کوونکي بشرا گوهر دیوته وویل د دې کمیشن جوړښت خیرای نیو او مرکزی حکومت د صوبو اختیارات ځان سره ساتل غواړي.
یو سنټرلایزیشن پر لا د حکومت لن غواړي. دا خو یو ګډاګي حکومت ته د دې شاته چې کوم دین او هغه غواړي چې دا ارسه دای په کنټرول کې شي او یو ون یونټ په لا لاړ شي.
د نوی جوړ کمیشن په ایجنډا کې د قبایلی ضلعو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر لپاره برخه هم د ایجنډې نه وستل شوې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی د خزانې وزیر مظفر سید دیګتر وویل قبایلی ضلع ترهګرۍ ځپلي او وروسته پاتې دي، باید چې 3% برخه ورته ورکړل شي.
خراب نمونږ جرا څنګه مارکت کو مخ کې ریواج ته راځي دا څو سره ناروا خلک کړی دي کدا 3% قبایل بیا حضرت شي نو ټیک ده.
د وفاقي حکومت د خزانه په خواني مشیر او د قبایلی ضلعو خیبر پښتونخوا کې شاملولو د کمیټې مشر سرتاج عزیز دیوته وویل قبایلی ضلعو ته په 3% برخه ورکولو به بحث کیږي، خو صوبایي حکومت ته پکار دي چې دلته د پیسو لګولو صلاحیت پیدا کړي. مرکزی حکومت په نوی ایوارډ لا هم ندی سلا شوی او د هغه زوړ ایوارډ په فارمولا صوبو ته حصہ ورکړل کیږي. د عین تر مخه هر نوی ایوارډ کې به صوبو ته ورکړل کیدونکي برخه زیاتیږي، خو په موجوده حکومت تورونه دي چې د صوبو حصہ کمول او وفاق ته ډیره برخه ورکول غواړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د ډیوا خبرې خبرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وکړي. په پاکستان کې د پیژندل شوی خبریال متی الله جان د ورځ پرانا کې د سرخار اسلام آباد نه په تختولو باندې په سوشل میډیا باندې سخته غوسه او غم لیدل کیږي. هم د اسلام آباد یو خبریال طاهر خان وای چې مونږ په لاول ځل باندې ولیدل چې یو خبریال په سو غنټو کې دننه و تختولې شو او بیا آزاد هم کړی شو، او د دې سبب دا دی چې د میډیا او د عامو خلکو لخوا په سوشل میډیا باندې جوړ کړی شوی فشار د لاسه دا ممکنه شو. هغه وایي دغه پیښه په سی سی ټی وی کیمرو باندې ریکارډ شوې وه او بیا په سوشل میډیا باندې په ټوله نړۍ کې خوره شوه، چې دا ښایي د جدید ټکنالوژۍ د استعمال د لارې داسې قسمه ګامونه پټ نشي پاتې کېدی. پوهاندا هم وایي چې خلک اوس په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې د غیر جمهوري فوزونو پر ضد د آواز پورته کولو د لارې دوی خپل تحفظ کولای شي. د ډیوا خبریال احسان داوړ په دیوان دی رپورت تیار کړی دی.
په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وای اوس د ټکنالوژي په دغه جدید دور کې د دا قسمه پیښو وروسته ډیر ثبوتونه هم ولیدل شي، او ځکه دغه پیښه هم په سمدستي توګه سرګنده شوه.
د متی الله جان دا پیښه چې په دې باندې د خبرګون رد عمل راغلی دی په پاکستان کې تننه د پاکستان نه بهر، نو دا خو د سوشل میډیا اولغه چې دا هغه په یو لوی رول وو. دا چې ټکنالوژي چې دا هم یو رول وی، او په دې کې د ټکنالوژي یو رول ذکر شي په کیمره کې هغه خلک کار شول چې چا موتی د سړک ته تختولې دي. نو دې ټول شیان مجبور کړو چې د متی الله جان دا معاملات تر څه حده، یعنی هغه کم از کم را پیدا شو او معاملات عدالت ته لاړ او سپریم کورټ کې باس کړي، او سپریم کورټ ویل دا معاملات موږ پرې دا موږ په دې ته ضرور ورته لټنه کوو. دا خو خبره ده.
د پاکستان وتلې جرنالیسټ امیر متین او د شخصي ټلویزیون کوربا حامد میر په شمول یو شمېر خبريالان د متی الله جان د پیښې وروسته نه یوازې په رسنیو او ټی وی چینلونو بلکې په ټولنیزو رسنیو هم د خبریال تختونې پر ضد غږ پورته کړو. وتلې خبریال حق نواز خان وای د دومره زیات سخت برګون مخې ته راتلو وجه خبریالانو ته د ډیکې او زورونو پیښو کې زیاتواله دي چې دوی په دغه ډول غږ چتولو مجبور کړي.
اواز اوچت شو، اواز دونه طاقتور شو چې د هغې فوجه باندې د هغه ژوند هم بچ شو، هغه پرېم خوده. دا خو به مخکې بیا پته لګي چېره دا څو ولې او څه وجه وه، خو به هر حال دا یو خبره داسې چې کله په کومه معاشره کې څومره زیاتې قدغنونه تاسو لګوئ، څومره زیات پابندۍ لګوئ، نو د هغې څومره اواز خفه کېږي، نو دغه شان د ردعمل به هم تیز وي. نو د ډېر وخت نه زمونږ میډیا چې کوم دا په یو ډېر سخت ماحول کې وخت تېرېږي، او ډېر خلک د زړه خبره په سکرین باندې د لیکلو په لار باندې کولی نه شوه. متی
الله جان په دې کیس کې زه ګورم چې هغه د یو لاوی په شکل کې، هغه د یو اواز په شکل کې، هغه د یو سپین وینا په شکل کې را میدان ته شو.
په اسلام آباد ښار کې د متی الله جان د تختونې وروستو چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز سرکنده کړی و، حکومت به دغه پیښې پلټنې کوي او د خبریال د خوشی کولو لپاره به کاروایی ترسره کوي، چې وروستو د 12 ساعتو بیا دغه خبریال بیرته خوشی کړی شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
شوه دیوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې، دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
پاکستان کې د احتساب د قومي ادارې په کردار د ډیر وخت نه اعتراضونه کیږي او سیاسي حلقې تورونه لګي چې حکومت د احتساب قانون او د احتساب قومي اداره د خپل مخالفینو د چقولو لپاره استعمالوي. په تیرو ورځو کې د سپریم کورټ د دوه ججانو یو عدالت د پاکستان مسلم لیگ د نواز غنی او نامتو غړي د ریلوی پخوانی وزیر خاغلی خواجه سعد رفیق او داغه ورور د پیراگان سیټي د نامې د کورونو جوړولو د ځمکې په مقدمه کې په ضمانت پریښو دي. په دې موضوع نن د انګریزي ژبې مشهور اخبار دان خپل اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د ادارې سرخط ته سپریم کورټ د احتساب قانوني اداره نیب په سخت ټکو کې غندلی ده. دان د خپل ادارې شروع په دې الفاظو کې کړی دا چې کم قوتونه د احتساب د قومي ادارې یعنی د نیک پشا ولر دي، نو په دوی کې لږ هم سهایا وي نو دوی به اوس د شرم نه پورته هم نشي کته. پاکستان کې د احتساب په قومي اداره د خپل کردار په سر اکثر ملامت ویلې کیږي. خدا دلته د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورټ په دې الفاظو کې ټکوره کړی دي چې د نیک کردار غیر قانونه او بے انصافه دی او دا د یوې خصوصي سیاسي ایجنډي د پرمختګ لپاره کار کوي. د پیراگان سیټي نومې د ځمکې په مقدمه کې د خپلو تاثراتو د قلم بنکولو په موقع د سپریم کورټ جج جسټس مقبول باقر د اوغو اتیو صفو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د پیراگان سیټي په مقدمه کې د خواجه سعد رفیق ګیرول د بنیادی حقونو د خپل لاندې د چقولو او په غیر قانونه توګه د چانه د ازادۍ د شکولو یو ډیر بدترین او ناولې مثال دی او دا کار بهشکه چې د انساني عزت او د شرافت پر ضد دی، ځکه چې د ملک هر استوګنی ته د هغه د عزت او د انسانیت د خاطر کېدو د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی. د سپریم کورټ د دوه ججانو عدالت په 19 مارچ ملزم خواجه سعد رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق په ضمانت پریښودی دي او تیر کال په 13 جون د لاهور های کورټ لخوا د دوی د ضمانتونو د ارزای د نه منظورولو فیصله رد کړې ده. دان خپل اداریه کې لیکي چې د سپریم کورټ برتنی عدالت په دې مقدمه کې د نیک په دې کردار پوره پوره رسیدلې ده چې په دې مقدمه کې د پرتو غرضونو او د مقصدونو د احتساب سره هیڅ تعلق نشته. ججان خپل فیصله کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د احتساب قومي اداره نیب په ډیرو داسې معاملو کې چاته د لاس اچولو زړه نشو کولی په کومو کې چې لوی مالي غبن او درغلي شوي وي، ځکه چې دغه معاملو کې ککر خلک د نیب یا د نیب د بادارانو سیاسي نیازبین وي. هر کله چې بل طرف ته د ناکافي شهادتونو او ثبوتونو باوجود صرف د سیاسي رقابت په بنیاد خلک تر میاشتو او کلونو پورې بندیوان ساتي، باوجود د دې چې د نیب واضح قانون دی چې تحقیقات به په توندۍ سره کولی شي او ټوله مقدمه به په دیرشو ورځو کې دننه دننه راغونډي. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې د احتساب لپاره جوړه قومي اداره نیب چې د سیاسي دشمنۍ په بنیاد د عزتمندو خلکو د لتاړولو کم ناولې عمل شروع کړی دی، په دې د خلکو د حکومت او د حکمرانانو نه ادبار پاسېدلی دی، په دې ملک کې سیاسي انتشار او تفریق نور سیوا شوی دی او جمهوري عمل یې سخت شکمن کړی دی. بېشکه چې د انصاف لپاره جوړې ټولې ادارې کله چې د قصوروارو د رئیسارولو په ځای د ناولو مقصدونو او د انتقام لپاره استعمالول شروع شي، نو دا قسمه کارونه یقینا چې د ملک مستقبل په یو خطرناک ډګر ودرئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن د پاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د روسي بریدونو غندنه کړې ده او د پلټنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت لخوا روسي برید د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه هبجې شوې وو او وايي چې هغه طالبان پکې په نخښه کړې دي چې په خارې د برید پلان جوړوي. خو طالبان وايي چې یاد برید د بګرام نه د خوشی شوی یو طالب زندانی په میرمستون برید وو. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي دي چې په کار ده ملکی مرګ جوبلی یا د عام خلکو مرګ جوبلی ته دي پاموشي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال حکمل روان راکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیدزاد ویلي دي ځینو عیني شهیدانو څرګندونې ښایي چې هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې ډیر ملکی کسان وژل شوي دي. د هرات ولی ویان په خبره د افغان حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه بجې برید شوی او هغه طالبان پکې پناه کښوي چې ښار کې د برید پلان جوړاوه. د هرات د ادرسکن ولسوال هم نن پنځشنبه امریکا غږ دی ویته په سیمه کې د هوایي برید له کبله طالبان او ملکی وګړو ته وختي مرګ جوړ لټید کړه. زلمی خلیزاد د طالبانو ورستۍ بریدونو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده د طالبانو ورستۍ بریدونو هم خوشینی کړی چې ډیری افغانان پکې ووجل. خلیدزاد وای افغانان د سولې خبرو د ژر پیلې دوه ویوي هوکړې ته چې د دوی په ګټه ده د رسیدو غوښتون کې دي. دای وای په دغه بهیر کې د ځن پر ځای له ټولو اړخونو غواړو چې تاوتریخوالی کم له ملکیانو ساتنه وکړي او د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې ډیر نږدې شوي له ځان سره زغم وښایي. د هرات ولی دفتر وای په برید کې هغه غونډه په نښه شوي چې هرات ښار کې د برید پلان جوړاوه. خو د ادرسکن ولسوال محمد علي فکریار امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویل چې د برید کې د طالبانو غونډه په نښه شوي خو ډیری ولسي وګړو ته هم پکې مرګ جوبلا وختې ده. د هرات ولایت ادرسکن ولسوال ښاغلي فکریار وویل دای وای تر اوسه اته تنه مړه شوي او دولس تنه ټپیان لرو. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د کری غلام نبی قرارګا چې د خیمې زیارت په نوم هم یادیږي چې کری غلام نبی غوښتل بیرته دا قرارګا پرانیزي برید شوی دی. د مړه شویو کسانو له ډلې یو هم د ملا اسماعیل پلار دی چې د طالبانو مهم قمندان ګڼل کېدو وژل شوی دی. خو د طالبانو لخوا د یاد برید په اړه خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې له بګرام د خوشی شوی او طالب زندانی پر میلاستون برید شوی او بیا د دې پیښې د قربانیانو د لیک پر محل هم هوایي برید شوی چې ټول ملکی وګړي ته پکې مرګ جوړ لاوخته. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په یو خبری کانفرنس کې ویلي ملکی مرګ جوړ لې ته باید پام وکړو موږ تیروتنې هم لرو. خو دښمن له ملکی خلکو استفاده کوي د زیاته کړي چې په دې اړه لره پرونو سره سره چې یو شمیر خوشی شوی بندیان دي جګړې د ګرته بیرته ګرځېدلې او وژل شوي هم دي. بندیان مو خوشی کړي او دا زمونږ ښه نیت ښکارندوی ده. خالد وایي چې موږ له نړیوالو سره هوکړه لرو چې له مخې به یې همکاري دوام کوي او که کله هم بهرنیان له افغانستان نه وځي موږ نشو کولی خپل کور طالبانو ته پرېږدو. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان پارلمان ویلي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې ناامنۍ ډېرې شوې دي او له افغانستان نه د امریکا د نه دفاع له امله چمتو دي چې له دغه هیواد سره شته امنیتي تړون لغوه اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوزی په دې اړه ډیوی ته وویل
چې امریکا دې تړون ته ژمنه و نه وسی افغانستان حکومت په دې ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون بل امریکا سره لغوه کیږي.
که څه هم اوس پرلمان د یوړي رخصتیو په حالت کې دی خو د اداري هیئت پلاوی وایي چې له دغه رخصتیو وروسته به په امنیتي تړون له سره غور کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي. له امریکا سره د افغان دولت په دغه تړون کې راغلي چې دواړه لوري به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ پر وړاندې د هر بهرني هیواد وسلوال ګواښ پر ضد کلکه مقابله کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د ډیوه خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ټولو یونین کونسلو سیکرټریانو ته یو خط لیکلی دی چې خپلو علاقو کې د مړینو تفصیلات د چیف سیکرټری دفتر ته ولیږي او په هغې کې دا معلومات هم وي چې د مرګ علت څه وو. دغه شان امر د صوبې ال ایچ ډبلیو او ال ایچ ویز ته هم شوی دی. د دې مقصد د کرونا د رنزورانو او د مرګونو صحیح شمیره معلومه ولدي ځکه چې په واضحه خو داسې ښکاري چې د کرونا رنزورانو کې کمی راغلی دی خو حکومت یره لري چې عام خلک د کرونا په حق له د منفي تبلیغاتو په وجه خپل مریضان هسپتالونو ته نه راولي یو لیډی هیلت ورکر میرمن سایرا بیبی دی وتا د دې خبر تصدیق وکړو او وای د دې په علاقه کې اکثره خلک د خپل مریضانو علاج په کور کې کوي بل اړخته د ازوانو ډاکټرانو د اتحادیه صدر ډاکټر رضوان کندی وای حکومت د منفي تبلیغاتو مخاونه نیولې نو ځکه خلک د کرونا رنزوران نه ریپورت کوي او وای شمیرو کې د کمی بل علت دا هم ده چې حکومت په ټیسټونو کې 50% کمی کړی ده تفصیلی ریپورت په دډیوا خبريال مدثر شاه راکړي
ਵਿਚਾਰ ਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਯਵਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਪਰ ਕਰਮ ਯਰਮਨ ਸਾਇਰ ਬੀਬੀ ਡਿਵਤ ਦ ਹਕੂਮਤ ਲਾੜਾ ਖਦ ਦੇ ਅਮਰ ਪਖਲੇ ਕੈ ਅਵਾਈ ਜ਼ਮੁੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਤਰ ਖਲਕ ਦ ਕਰੋਨਾ ਪਹਾਕ ਲ ਦ ਮਨਫੀ ਤਬਲੀਗਾਤ ਉਲ ਅਮਲ ਦ ਖਪਲ ਰਨਜ਼ੁਰਾਨ ਉ ਦਰਮਲ ਨ ਕੋਰ ਕੇ ਕੈ
ਜ਼ਮੁੰਗ ਰਕਦੀ ਹਲਕ ਬਲਕਿ ਬੇ ਚਾਪੇਰ ਟੋਲ ਕਮ ਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਤ ਯਰੀ ਬਿਲੀ ਵਿਜ਼ਰ ਕੇ ਯਰ ਖਵਰ ਸ਼ਵੇ ਮਵਾ ਜਰਦੀ ਉ ਪੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੇ ਯਰ یو کس بیمار هم شي نو بس کور کې اچو دي کور کې ولا علاج خپل علاج ولا کور کې کورنۍ یا د کړي ډاکټر لا بوتلې یا نه بوتلې او ډاکټر ته نه بوزي په وجه دې چې اسې نه چې کرونا کې ورواشي مړ شي حالان چې کړه کرونا وي او کنه وي د یاري نه نه بوزي چې اسنه کرونا کې مړ شي بیا به موږ درا کایم نه
زیاتې وړاندې به هم موږ کور په کور ګرځي دو چې خلکو کې د کرونا په حق له په هبه ادارې کو او اوس چې داسې کمی پیښه مخه ترازینو خپل سپروایزر ته به راپور کو بل پلو ته ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی صدر ډاکټر رضوان کندی وای ځینې ناپوه تنانو په ټولو نيزو رسنو منفي تبلیغات کول او تر دې پوري اویل شول چې ډاکټران روختونونو کې د کرونا مریضانو ته د زهر ستن وهي او موږ حکومت ته بیا بیا اویل چې د داسې تبلیغات او مخه اونیسی خود بد مرغه حکومت په دې اړه کم ګامونه په وخت پورته نکړل
څنګه چې موږ سیو سوسایټي او عام خلکو سره تعامل وځي او خبرې هم کیږي دا خبره ډېره ټول ټیک ټاک ښه هسپتال ته نه راځي او کو ټیسټ چې یو نو راوي چې سپیسیفیک سیمپټمز وي نو هغه بالکل د کورونا سیمپټمز وي او چې کله هغه ایکسرې پاس کې راشي یا دا هغه حالات شي پته ولګي ریزن دا دی چې خلک هسپتالونو ته راتلو ته تیار نه دي یو دا خبره شته چې ډیر شانس ته ګڼل دي هغه له وجې نه دا ریچوم کم شوی دا خلک هسپتالونو ته ناراضي زه مو خبره دا دی چې حکومت د ټیسټ ټیسټ کې پیسې کم کم کړی دا مطلب کوم مخ کې به 10000 ټیسټ کېدل هغه تقریبا هاف تر راغلی 50% هغه کم شوی دی
کارپوهان وايي دا صورتحال یوازې خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د هیواد نور صوبو کې هم ده او د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې د ټولو صوبو چیف سیکریټریانو ته هدایت جاری کړی دي چې د خپل علاقو اديرو کې د هر مړي د خخولو په وخت یقیني کې چې د مرګ علت سو او راپور د مرکزی ادارې یا ان سی او سی ته اولیږي تر څو د کرونا د مریضانو او مرګونو کرش مېره مخه تراشي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
کاری وا خبری خبرونه ده د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرو ترمخه امریکا کې په نړۍ کې وسوم د کرونا وایرس د لاسا تر ټولو زیات یعنی 1,02,000 زیات خلک مړه شوي دي بل خو په امریکا کې پروند شروع یا د چهارشنبه په ورځ په دویم ځل باندې په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی 1,000 مرګونه ریپورت شوي دي د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د نیویارک ښار نه هم زیات د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه ریپورت شوی دي د دې نه علاوه د استرالیا په دویم لوی ښار میلبن کې د زیارت دورزینه په سرکاري توګه باندې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره خلکو ته د فیس ماسک اچولو هدایت شوی دي په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکړي
په امریکا کې پرله پسې په دویم ورځ هم د کرونا وایرس تلاسا د یو زر نه زیاتو کسانو ژوند تلاسا ورکړي او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کرونا زیاتو ناروغانو په اساس د نیویارک نه وړاندې شوه دی په کالیفورنیا کې تیر ورځ د کرونا وایرس د اغیزمنو شو 2,019 کیسونه ریپورت شوې دي چې په یو ورځ کې تر ټولو لوی شمیرا یا ریکارډ دی په کالیفورنیا کې د کرونا وایرس د اغیزمنو شو خلکو شمیرا 2,02,000 نه ورخته ده چې په نیویارک ښار کې د غشمیره سلور لکه او دیالس زره ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا 13 ورځ اعلان کړی چې امریکایي حکومت په هیواد کې د نرسنګ هومز یا د بوډاګانو د ساتنې مرکزونو د سامانونو او تربیې لپاره اضافي 5 بلیونه ډالره امداد ورکوي. دغه نرسنګ هومز کې زیاتره دا وخت د کورونا وبا مرکزونه دي. د امریکا وفاقي حکومت اندازو تر مخه په دغه مرکزونو کې اوسیدونکو کسانو کې د کورونا وایرس د مرګونو سرسری اندازه 10,000 ده. دغه مرکزونو یا نرسنګ هومز ته د دې کال په شروع کې هم د 15 بلین ډالرو امداد اعلان کړی شو چې بیا د کانګرس لخوا منزور شوی هم وو. د 15 بلین ډالرو نوې امدادي پیکج با په دغه مرکزونو کې کارکونکو د ټیسټونو زیاتولو او دغه لټات کارکونکو ته اضافي تربیه او سامانونو ورکول شامل دي. 13 ورځ نو وخت په سنټ کې د ریپبلیکنز غونغړو او وایټ هاوس ویلي د کورونا وبا ریلیف پیکج یا امداد پاړه وی لوزنامې ته رسیدلی چې تر مخه به 1 ټریلیون ډالر امداد ورکړل کیږي. امکان دی په دغه اړه نن قانون سازي هم وشي. د دین وړاندې د امریکا حکومت اعلان کړو چې د امریکا د دوايانو جوړولو کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنۍ ته په 1.5 بلیون ډالر امداد ورکړي چې د کورونا وایرس 100 ملیونه ویکسین تیار کړي. کچره دا معلوم شي چې دغه ویکسین ګټور دی. دغه اعلان د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ته هغه ګام برخه ده چې نوموړي ویلیو د کورونا وایرس ویکسین په تیزی سره جوړ کړي او د جنوري پورې 300 ملیونه ویکسین منزور شي. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه امریکا هم هغه شان په ګردنړۍ کې د کورونا وایرس زیات مرګونه لري چې شمیرې د 1,200,300 نه زیات ده. دغه شمیره د برازیل د 1,300,400 ډیر لوړ ده چې په نړۍ کې دویم زیات اغیزمن هیواد دی. همدغه شان په دنیا کې د کورونا 15 ملیونه یا 1.5 کروڑ ناروغانو کې 3.5 ملیونه یا 15 لکه یوازې په امریکا کې دي. هم نن د زیارت په ورځ د آسټرالیا په دویم لوی ښار میلبرن کې ماسکونه په مخ کول لازم وګرځول شول. میلبرن ښار په آسټرالیا کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو مرکز ګرځېدلی دی. د ماسک لازمي کول په میلبرن کې نوی حکومتي امر دی چې د 15 ملیونه آبادۍ دغه ښار کې د کورونا وبا د خورېدو مخنیوي په خاطر لګول شوی. په میلبرن ښار کې د 200 کالو نه زیات عمر کمتن بے د ماسکا ولیدل شو نو هغه به 1,300 ډالر جرمانه کیږي. او کچا خپلو کارکونکو ته وویل چې ماسکونه دې نه په مخ کوي نو هغه به د 1,000 ډالر نه زیات جرمانه کیږي. د وکټوریا ریاست مشر ډیوډ انډریو ویلی د ماسکونو په مخ کولو دغه امر یې د کورونا زیاتېدونکو پیښو او د زنو هغه کسانو د لاسه کړي چا کې چې کورونا وایرس معلوم شوه خو هغه یې ځان د نورو خلکو نه دی جدا کړي. ښاغلی انډریو نن خبریالانو ته ویلي دوی بهر سوداګانو له وتلي کارونو له تللي او دوی خپل عادي ژوند کوي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې 13 ورځ 1,478 نوي کیسونه ریپورت شویو چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیره ده. دغه تا د شپږ اونۍ لپاره لګول شوی لاکډاون یا ټول بند دویمه اونۍ کې داخل شوی دی او په خلکو د کارونو سکولونو او دوایانو او خوراک اخیستو نه علاوه په بهر تک بندیز لګول شوی. د وکټوریا او ګاونډي نیو ساوث ویلز ریاست ترمنځ تک راتګ هم بند کړی شوی او یوازې هغه خلک پرې خودل کیږي چې کارونه کوي او یا سبقونه وایي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو سره په دغه هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیره 13,300 ته رسېدلې او 133 کسان ترې مړه شوي دي.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ٹی اے لخوا ټیکټاک ته د غیر اخلاقی موادو د مخنیولو په لړۍ کې جاری شوی خبرداري په جواب کې د ټیکټاک بیان ویل دي چې د کمپنی په لومړنی ترجیحاتو کې دا شامل دي چې دا اپلیکیشن د ښه او مثبت ماحول لپاره په کار کړی شي، او کوم مواد چې د کمپنی لخوا وضع شوي اصولونو پر ضد وي نو د هغو معلومولو، هغه لری کولو او د اپلوډ کوونکو اکاونټونو بندولو لپاره د جدید ټیکنالوژي یو ترکیب جوړ کړی دی. ټیکټاک د چین لخوا جوړ شوی هغه اپلیکیشن دی چې په موجوده کې په نړۍ کې په میلیونونو خلک استعمالوي او زیاتره پرې د ټوکو ټکالو یا د خنداګانو ویډیوګانې خپرېږي. تفصیلی رپورٹ پی دریو خبریال عبدالرزاق راکئی.
په اسلام آباد کې میش د سوشل میډیا د لارې کاروبار کوونکو او د ټولنیزو رسنو فعال سلمان سید د ټیک ټاک لخوا شوی اقداماتو ستاینه کوي. خو نوموړی وایي چې دا نه د معلومه چې د کمپنۍ لخوا د یو ماشين په ذریعہ کم ډول مواد لری کولای شي.
دا یو کولابریشن کول پکار دی چې کوم پاکستانی آی پیز نه کریټډ اکاؤنٹس دي ټیک ټاکرز دي هغه باندې فایر والز لک سترونګ کی، پای باندې فلټرز لک سترونګ کی، نو کدا هغه په ویډیو غانو کې دا سې نیوډیټی هون تکي، یا هغه په اواز کې خبرو کې دا سې ابیوزیو ورډز دي، نو هغه دی ټیک ټاک بلاک کی هغه ویډیو اپلوډ کړو ته نه پریزي. نو منځ والا رفتار کول پکار دی په بین کولو کې کوم خو کانټینټ کریټرز دي هغه غلار بندیږي.
د زی مطبوعاتو تر مخه ټیک ټاک په خپل بیان کې ویلي چې تیر کال د ټولې نړۍ نه خورې شوی 2.5% هغه ویډیوز لری کړی شوی د کومو په اړه چې شکایتونه درج کړی شوی وو. په بیان کې داوا شوی چې د کال 2019 د جولای نه تر دسمبر پورې په پاکستان کې د اپلیکیشن استعمالونکو لخوا اپلوډ شوی 2.2 لک نامناسب ویډیوز د خورولو مخه نیولې شوی وه. په اسلام آباد کې د بایټس فار آل نومي یو غیر سرکاري ادارې پروګرام مینیجر هارون بلوچ وایي چې
بیا هم غوي د خپل کمیونټي ګایډلاینز یا اصول مطابق سیزونه بلاک کوي. اوس د پاکستان حکومت دا ویل چې دا کم دي او ټول سیزونه بلاک کړي، نو دې مطلب دی حکومت پاکستان نه غواړي هغه پلیټ فارمز کومو چې ځوانان د ازادۍ سره اظهار کوي. زما په خیال خو حکومت ته پکار دی چې داسې ډول سیزونو زیات نه زیات حوصله افزایی وکړي، نه چې بندیزونه پرې اولګوي.
نو موږ زیات کړه د سوشل میډیا د لارې یو شمیر خلک د ځان لپاره پیسې ګټي او په ډیجیټل اکانومي کې ډیر مهم کردار دی. نو باید چې حکومت په خلکو کې دا پوها پیدا کړي چې څنګه هغې د ټیک ټاک او نور اپلیکیشنز نه ګټي پورته کولی شي.
د یو څو تنانو د غلط استعمال له وجې د هغه یا معاش ته نقصان نه دی رسول پکار. څوک چې د سوشل میډیا او ټیک ټاک د لارې پیسې ګټي، که تاسو دا اپلیکیشن بند کړئ نو کروڑونو روپو نقصان به وشي او په زرګونو تعداد کې خلک او خاندانونه چې د سوشل میډیا په ګټه باندې خپل ژوند تیروي نو هغوی به بیروزګار شي. که تاسو ته ښکاري چې غلط استعمال یې کیږي نو ځوانانو ته د دې مثبت استعمال په اړه تربیت ورکړئ.
یاد دی وی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای د ژوندې خبرونو د سوشل میډیا اپلیکیشن بیګو د غیر اخلاقی موادو خپرولو په تور بند کړي او ټیک ټاک ته یې 13 ورځې حتمی نوټس جاری کړي وو چې کمپنی دې د سوشل میډیا په دغه اپلیکیشن غیر اخلاقی موادو خوریدو مخنیولو لپاره جامع تګلارې وضع کړي. کارپوهان وایي دا لوم به زل نه دي چې پاکستان کې د انټرنیټ د بیلابیلو اپلیکیشنو بندولو غوښتنه شوي، بلکې دې نه مخکې هم د مذهب د سپکاوي د موادو په سر په کال 2008 کې د پاکستان مرکزی حکومت یوټیوب د ډیر وخت لپاره بند کړي وو. په پاکستان کې د بشري او د خبريالانو د حقوقو تنظیمونه دا تور لګوي چې دلته ورځ تر ورځ د اظهار په ازادۍ او د هغې د لارو چارو په بندولو کار کوي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نغوکي د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په دې تاریخي نوم پیژندل کیږي چې د سیمه خلک لکی هم ورته وای، خو د دې سیمه یو صوبایي وزیر وسغواړي چې د دې سیمه نوم په محمدیه مروت کې بدل کړي شي. هغه وای لکی د یو هندو نوم وو ځکه یې بدلول غواړي او وای چې د موضوع به حکومتي کابینې ته هم وړاندې کړي. خو بیا د سیمه پوهان، سیاستدانان او وکیلان د دې مخالفت کوي او وایي چې د خپل سیمې د تاریخي نوم د بدلیدو په خلاف عدالت ته هم ځي او احتجاجونه به هم کوي. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د لکی مروت ضلع استازي او د خیر شګړې صوبایي وزیر هاشم مینام الله خان له وزیر اعلی محمود خان په یو درخواست کې غوښتي چې د لکی مروت ضلع نوم په محمدیه مروت واړوي، خو د سیمې ډیری اوسیدونکو ورسره مخالف دي. ښاغلی هاشم مینام الله خان دغه درخواست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم خپور کړی او په هغه کې د خپل سیمې د نوم بدلولو سبب دا بیان کړی چې وایي لکی توري د غلامۍ د زمانه دی، ځکه چې وایي سیک واکمن رنجیت سنگ په میلادی کال کې د خپل واکمنۍ په مهال د تل دامان سیمه پر دیوان لکمل نومي هندو په 40,000 روپۍ په اجاره خرڅ کړه او هغه د دې سیمه پر یو برخه لکه مروت نوم کښېښو. هاشم انعام الله خان پر خپل فیسبوک پاڼه د محمدیه مروت نوم لپاره هم کمپین پیل کړی او د دې نوم په دفاع کې د خلکو اعتراضونو ته هم ویډیویي جوابونه ویلي دي. ښاغلی هاشم په یو ویډیو کې وایي د دې نوم د بدلولو موضوع به د پښتونخوا حکومت کابینې ته هم وړاندې کوي.
سیاسی ماده چیزه سوچ نسته ده، ما علاقه ده چې جو رہتا سو ده دو رہ ماده هر انسان چې چا لړ سوچی ادا کل کلمه وای چې لا اله الا الله و محمد رسول الله ابدا ابر منی چې لکی نام نا محمدی نام شده امروت خود و سره کو چې ده امروت خو زمانه امروت خو تاریخ ده نیره خبر نسته ده خو چې چا لړ زین کار کیا بدا وای چې لکی مروت پجی محمدی امروت
د لکی مروت اوسیدونکو نومیالی لیکوال څېړونکی او په پېښور کې د باچا خان څېړنیز مرکز اعزازي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د لکی نوم د سکانو تر واکمنۍ ډیر زوړ دی، وایي که دا نوم بدل سي دا به د دې سیمې لپاره تاریخي تاوان وي. ډاکټر فضل رحیم مروت وی او ډیو ته وویل داسې ښکاري چې د لکی مروت نوم د کومې دسیسې له مخې اړول کېږي او تر شا یې سیاسي مقصدونه دي او د مذهب په نامه خپل پلویان زیاتول دي.
دا مذهبی دلیل ذکر اوڑی وای چیرا خلق مذهبی طبیعت ای به دغه شی به پیمن گراوډو به با خلق دا حکومت پر اثر و بنی شاید او دی په وجه به پیمن ته خلق په مستقبل کې وټو راترا کی یو خدغه کې دل شي اوس چې د کوم د دلیل ور رقم درخواست ور کړ ته په دروغ باندې مبنی دا لکه چې کم دی لکه نو مزور دی هغه کبایت د هندو نومي کاغذ مثال د لکه په معنی باندې د مطلب د کمی کافلی چې مثال مخکې لکه مروت لغزنین راغلی دی بیا غزنین دامان تا غطا غیلا کوترال گومل ترال گومل تاری فاتا بیا تانک تانک با میشتا شول لکه چه سنگ خلق زیر ازی و سی سنگ کوچیان زیر ازی لا دنور کبیل کوچیان والی سنگ تری رات لی دا تا مروت لی رات لی
که چه هم هاشم انعام الله خان وایی دا لکی مروت دا نو مارولو مقصد سیاسی نده یو دا وکوی چه دا سیم سل فیصد خلقی دا نوی نو محمدی مروت ملاتر کوی خود دا سیم وسیدون که سیاسی فعال او وکیل فهم مروت دا داور دوی وایی د سیمې 90% خلک د سیمې د تاریخي نوم د بدلولو مخالف دي. فهم مروت بي وي دي وته ویل
سوشل میډیا پول راغلي دا وایي چې 97% خلک چې د خلاف دي، ځکه چې اوس مروت ډېر زیات ایجوکیټډ دي او په دې خبرو باندې چې نشي غولولې چې به دا سدا د چې د منیسټر د داسېم کال د ټک کار چې هیڅونو کو دنیا دي د ژوند ضرورت نشته دي او دومره ایشو نه علاوه د راځي په دې باندې چې خپل پولیټیکل سکورینګ کوي
دا غینه چلیږي. هاشم انعام الله خان وایي ځینو خلکو ور باندې اعتراض کړی چې محمدیه مروت نوم له مذهبي پلوه سم نه دی او دا د محمد پیغمبر سپکاوی دی، خو د په وینا چې دا د پیغمبر د امتیانو او پیروکارانو په معنا دی. د صوبایي وزیر هاشم انعام الله خان ورور فیصل انعام الله خان بیا ورځ وړاندې په پېښور کې وی خبري غونډې ته وویل د پېښور د نمک منډۍ د دارالقرات دارالافتاء دیني عالمانو ته دا نوم وړاندې کړ، وایي هغوی ورته فتوا ورکړې چې محمدیه مروت نوم سم دی او هیڅ مذهبي ستونزه پکې نسته. وکیل او سیاسي فعال فهم مروت وایي که د سیمې د نوم اړولو هڅه یې وسوه نو دوی به نه یوازې د دې خلاف عدالت ته ځي بلکې احتجاجونه به هم کوي.
هشام انعام الله خو چونکې د لکی مروت درې پروینشل کانسټیچوئنسي دي نو دی هلته نه چې دی یو الیکټډ ایم پی ای دی د سره دا اختیار نشته چې د ټولې ضلع نامه بدله کړي یا په دې اکلا دې سره هلې ځلې وکړي سیاسي، نو اول خو په کار نه ده ځکه چې دا یو تاریخي نوم دی. نو دا بنیاد بالکل غلط دی چې دا یا هندو په نامه یا څه شی بل زه دعوی مجید دی د ده پلازې دي د ده چرې جایدادونه دي په هغې باندې د چرې دی چېرته محمدیه نوم نه کېږي او موږ به هېڅکله دې له پرېنه دو دې خلاف به موږ هر فورم ته ځو سخت عوامي احتجاج به موږ کېږي.
لیکوال او د ژبې ماهر ایاز مندوخیل چې په لکی مروت کې ډپټي کمشنر هم پاته سوی دا خبر ردوی چې ګواکې لکی د هندو نومو، هغه وایي څنګه چې عام خلک دا لکی تلفظوي دې ته ورته د پښتنو د سیمو نور هم ډیر نومونه شته چې په پایل یا پای کې لکې یا لکای راځي.
د لکې مروت نوم ډیر په خوانی دی په سونو کلو دا استعمال شوی دی. دا یو سوچ پښتو لفظ دی. د دې مطلب دا دی اخر د دې مطلب دا دی کنارا یا په انګلیش کې اندرو تی وی یا ایکستریمټی یعنی کله د یو غره دی په لکې اخیری څنډه اخیری کنارا وی هغه ته لکې ویل کېږي. او دا نوم په پښتو کې په نورو علاقو کې مست لکه سور لکای شین لکای د غرونو د پاره دی لکو د پاره دا نوم استعمال شوی دی. دا هیڅ ثبوت دی چې خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دا شعر استعمال کړی دی. خوشحال بابا وی ځایمی ملک پور دی چې سرای بولی وګړي کام ولس می پروت دی تر لکۍ په غره په سما. دا خوشحال بابا استعمال کړی څلور سو کاله مخکې. د دې مطلب دا نه دی چې خوشحال بابا دا نوم پرېښی دی. دا تر دغه لمخه په سلګونو کلو د دې علاقې دا نوم دی. خو چونکی اولین چې موږ ته معلوم دی یاد کړی خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دی.
همدارنګ د خوشحال خان خټک لمسی افضل خان خټک هم په خپل تاریخ تاریخ مورسه کې د مروت وسیمه لکۍ یاد کړي. او دا تاریخ هم په 1940 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. تر هغه وروسته په 1948 میلادي کال کې سید غلام محمد هم په همدې بڼه په خپل کتاب کې ذکر کړی چې د دواړو یادونه انګریز چېړونکي او مورخ میجر راورټي په خپل کتاب نوټس اف افغانستان اند پارت اف بلوچستان کې ذکر کړی دی. وی او ای ډیوا هڅه وکړه چې په دې اړه د پښتونخوا د صوبایي حکومت نظر هم واخلي او په دې اړه مو د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو له سلاکار کامران بنګش سره په واتس اپ رابطه وکړه. خو هغه جواب ونه وایه او بریالي نه شو چې د لکې مروت د نوم بدلولو په اړه د حکومت دریځ هم معلوم کړو. بارک